سهار شپک بجی او دیرش دقیقی دی زموگ غگل ازادی راڈیو آوری رستراو سه قدرمون آوریدون که دخبروانی پا دو همانی مایی که نیمه نره دخزول پر دی ازادی راڈیو زنگره پروگرام خبریگی خو اوس پا مکره خبرونو تا په افغانستان او ډیری اسلامي هیوادونو کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سلګونه زره حاجیان بیګا ماښام له عرفات غونډۍ څخه د مزدلفې پر لور وخوځېدل او تمه ده چې نن دا مراسم د جمرې یا په کاڼو د شیطان د څلي په ویشتلو طواف او قربانۍ سره بشپړ کړي. د لوی اختر ریښې په ابراهیمي وحدانیت کې دي. نن په اسلامي هیوادونو کې هغه کسان چې وسې لري قربانۍ هم کوي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په پکتیکا، لوګر، پروان، ننګرهار او میدان وردګ ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له کبله 15 تنه مړه شوي او 2 نور ټپیان دي. د وزارت پرون رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې ویلي دي چې د دې سیلابونو په پایله کې یو شمیر کورونه ویجاړ شوي او د ځینو کرنیزو ځمکو حاصلات له منځه تللي دي. بیان زیاتوي چې د دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هلو ځلو په پایله کې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې په سیلاب کې بند پاتې 15 تنه د هلیکوپټر په وسیله وژغورل شول. د دې وزارت په وینا دا شمیرې لومړنۍ دي او کیدای شي بدلون پکې راشي. د برتانیا حکومت وایي له هغو افغانانو سره به زیاتې مرستې وکړي چې د بیا میشتېدنې د پروګرام په اساس هلته تللي او په موقتي استوګنځایونو کې اوسیږي. په یو بیان کې چې پرون د برتانیا د حکومت پر ویبپاڼه خپور شو ویل شوي چې افغان کډوال د مناسبو اوږدمهالو استوګنو له لارې باید په ټولنه کې مدغم شي. برتانیا د اپریل میاشتې په پای کې افغانانو ته خبرداری ورکړی و چې تر دریو میاشتو پورې د له هوټلونو او موقتي استوګنځایونو ووزي. دا مهلت په روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. د پیسو د نړیوال صندوق یوې چارواکي او د پاکستان صدر اعظم د دې هیواد د مالی ژغورنې لپاره د 6 میلیارد ډالره پور په اړه خبرې کړي. د پاکستان د حکومت د یو بیان له مخې د IMF اجرایه مدیرې کرستالینا ګیورګیوا پرون له صدر اعظم شهباز شریف سره خبرې وکړې. دواړو تیره اونۍ په پاریس کې د نړیوالې مالی غونډې په څنډه کې هم سره کتلي وو. وروسته په اسلام آباد کې د IMF د ماموریت مشر وویل دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق او اسلام آباد وروسته له هغه سره وران شوي و چې IMF وویل پاکستان هغه شرایط چې د پور د ترلاسه کولو لپاره ورته ټاکل شوي وو نه دي پر ځای کړي. او د روسیې د انحصار ضد څارونکې اداره وایي چې د روسیې یوې محکمې د ټکنالوژۍ شرکت ګوګل 4 میلیارد روبله چې 40 میلیون ډالر کېږي د پخوانۍ جریمې د نه ورکولو له کبله جریمه کړی. د دفتر پرون وویل دا پریکړه یې ځکه کړې چې ګوګل له خپل واک څخه ناوړه ګټه اخیستې ده. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې لومړۍ جریمه د 2022 کال په فبروري میاشت کې د دې تورونو په اساس صادره شوې وه چې په ګوګل پورې تړلې یوټیوب شبکه د اکاونټونو او منځپانګې د تعلیق او بندولو په اړه له تعصب ډکه تګلاره لري. یوټیوب د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه برید له پیل راهیسې په ټوله نړۍ کې د روسیې دولتي چینلونه بند کړي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند ما شومان صرف ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اته ته دې هدا پر دې سالاتونه مرو باندې راغلي دي چې خپل ځان بم وهه. وخته به خپل شکول. هر څه دوا اخلم ډاکټر ته ځم. کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم. اس نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله وچې ویلې جوړ خپګانې ژوند ورتريخ کړې دي. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له جوړ خپګان سره څړول مقابله وکړي.
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه خیم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کولاندې واچو.
رواني برخي در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځو څخه اونۍ او بل اخر میاشتې ته وکچي د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دل خوس ځانور نه ګوخه کوي یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي لنور څخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږي غوړی وژړی هر څه منفی ګڼی په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي د ته ژور خپګان یا ډیپریشن وي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شامل چې اوس په پیښور کې پردیسی ته اړه شوی وای ژور خپګان دی تر سوالې و چې ځان وه او خپل وښتان شکول د شامل په وینا د ډیپریشن لواجه خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نکوه نو ځکه کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو
څه د کورنۍ مشکلاتې څه غریبی شي څه ماشومداري شي څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدری شو ټول خلک چې خبر کورونه پرې خوده ژوندونه پرې خوده بسره بسره نوښت شو مسافر شو خور مور ورور خوان اولاد هر څه د لاسه ورکړ دوستان نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي زړه مې خفه او سم دغه هر څه وکم هر څه خبرې وکم ویل وکم هیڅ خکېږي نه وایي دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر ته ځم کوشش کوم چې ښه اوسم راحت اوسم هیڅ نه کېږي خلک حیران پاتې کېږي بل اخره څه وکړي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خوان سره مې جنګ کوم یا مثلا ماشومان و هم اخیری ورته کوم اته تدی هدا پر دې سوالاتونه مروند راغلي چې خپل ځان به موهه چې دې قرب مې راته ډېر به مې ځنه خفه شو وخت به مې خپل شکول یعنی چې ګورم بخینو الله تر اوسه پورز ګډوډیږي حقیقینه کله شرایط هم د صفات شینو شاید الله تند دې نم خراب شي
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر ختکیږي چې په کورنۍ کې بل وګړي هم لدې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاو تریخوالی بیکاری بیوزلی په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکی فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړي فاطمه د ځان پاکل وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډیپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کو چې موږ د پاره خلاص دی او د مکتبي حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتوبونه بسته دي همچنان پارکونه هر څه بسته دي او د یوازینی لامل دی چې اوس نه تنازع د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي او د حالات چې مثلا اوس ورور مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوې سمسترم شروع شوای دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تقریبی و چې موږ به یو نوې خبر اورو مګر کله چې ورځی تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دا ټول د فرجان دی د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې انسان فکر کوي چې په داسې حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دوغونه نو هغه خپل د دوه سبب کې چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لار شي نو د فرجان خپل هم داده یا او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ څه نو دا حالت بیرته انسان تشته خفګان توري نو د افغانستان ټولې خزي د هر لحاظ چې دی اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظ د تیر لحاظ چې دی په دفرجان کې دی مثلا بعض د کورنۍ د لحاظ بعض د پانتون د مکتب او یو قصه چې د دویش په مخ کې ورته مواجه شول ما کله چې موږ لاړ لود د افغانستان ډیر مشهور د کابل کرغی ته نو هلته خزو ته اجازه نه ورکوله چې خزي باید لاړ شي هلته تفریح پاره نو د خپل یو داسې یو حالت دی چې خزي په د ډیفرجن طرف ته بوزي یان د خپل طبي حق ته خستل کیږي نو دغه حالات چې انسان مجبوري وي دوته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کیږي چې انسان خفه شي او د خپل یو دلیل یې دی دوشانو
مینا حسن زې چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سیستم نه ګڼل کیږي اکثر خلک ډیر عادي ګڼي حال دا چې له فزیکی ناروغي څخه هم زیان ډیر دی
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظ صحتمند وي او ناروغ او نووسی د دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتی او سیاسي کړکیچونه هم شته. په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټي او ډیپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پس رفته عمل کې لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي، خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو د معتاد شي، او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغیو چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د ټپ پوهنځي او بل مسله چې امنیتی ستونزو لواج نه غواړي نوم خپور شي وای، په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د امګړی د ډیپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو پوښتنه ده. وای د کتاب لپاره د دې څېړنې ورته ثابت کړی چې خځې تر نارینه وزيات په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني میرمنې په دغه مرزي باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د پاره دغه زده کړه باید ډیره وسی چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید وي څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزې او مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایې په مشکل نه ست، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سدي زموش دغه خفګان سبیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شخه خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموش په وطن کې امیرمن دغه لامل ډیر دی، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته دروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکوال او ژورنالیست امنه مایر چې له واتخه بهر وسی ګل خپل تجربه سره وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخلړی ته وایي. نو مړی وایي چې په هواد کې دنه هم لګان ستوند سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بری الی نه شو چې د ژوند چارې ګډې وډې کړي. خدا چې وس کډواله شوه په ځان کې د ژور خپګان نخې نخانی ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړي، هغه په پایل کې خپل پوښانه ستوند سره وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي. خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی. کله نا کله تابنداسي د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړ شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغه صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات وو. بیا هم ما داسې ژور خف ګان نوې احساس کړي.
بله
لنیک
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سولو مهاجرت ته مخ کړه، لغه وخت نه راتوایه، آیا حالت د سې کوم څه و چې په تاسو باندې تاثیر وکړ او تاسو د ژور خپګان خواته یوسی؟
داسې ټکي داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هغه شیبه چې ما د خپل خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټول لار کې ما تر ګرجستان پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما دا قبر بسر کهی.
بله.
دا دیره سخته. سخته دا.
بله. ز پویگم چه کلانا کلا زین پختنه اغا دردونه تازه کهوی چه اغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشبه بیا تازه که گی. چه وقت تاس احساس وکه چه دی طول و مسائلو تاسو تا جوار خبگان پیدا کرده؟
زه حتی هم ده اوسم زخه احساس نلرم. زه بکله هم ده آرامش احساس و نکم ترچو چه زه جوانده ایم. خوزه هیلمانده ایم چه زه وکاولیشم. زه تر حقی جوانده ایم چه یو زل بیا زخبال هیواته بیرتستانشم. زه کله داس فکر کهوم چه که داسی شیبه راشی چه زه بیرت وطن تزم. زه هغه لحظه یعنی زه سکته و نکم. د ډېر خوښي د ډېر خوشاله او زه هیله من ده د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهد اوس
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نشي چې خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پیسلا د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند او سلامته اوسئ.
ډیره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونی شي د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډیر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې به ډیر زیات خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چرند او بد معامله ورسره کیږي چاپیریال کې چستونځي وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا به پرسیږي او د دې متاسفانه شي به داسې ستونزې جوړيږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړي کثیر ته پرواسانیا کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقه کې به شپته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکول شي او وغواړي او یک کله دوام ورکړي نو د هارد ډیسک چې الله ورته ورکړي د حافظه او ذاکره د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارد ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارد ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درمله بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د جوار خپګان لاملونه موږ وپیژنو او څنګه وکول شي موږ تاسو خپل ځان هم د جوار خپګان اوساتو او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، هغه کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتري چاپیریال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه ذکی چې دوی جوار خپګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو دې موږ تاسو متوجي شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه کدا اوسره توي چې موږ څنګه په اوکاس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو.
د جوار خپګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکې چولی وي او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کې وي، په جوار خپګان کې وي، بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشحالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي دی هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشحالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدی نشي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري، البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي، زما سر خوږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خپګان دی، داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
bale ډاکټر صاحب تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغان متاسفانه ځي دواخانه ته بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کله چې یو خفيف شي ورته ورکړي مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدې نه حل دی، او د ډاکټر صاحبان هم زموږ د هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظمو دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې د مسؤلیت هم د قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبان ته او دواخانه ولاته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاس دی په جوړ خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی د خپل ځان د جوړ خپګان مریض چې په دې مرض باندې اخته دی، هغه کزما ورور دی او کزما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي، دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې پنځوس زره کلمې خاطرې الفوي، اتیا فیصده د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او شل فیصده د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرا دی. عموما انسان په ترینینګ باندې کولی شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي، او انسان په خپله سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قرآن کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، رب ملک اله. په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه د چیش نه غواړي؟ د هغې وسوسې نه چې انسان ته په سینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنة والناس، کله انسی شیطانان او کله جینی شیطانان راځي، او بعضې خبرې متاسته کوي په سینه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسماني مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسایل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق. څومره شر چې الله پیدا کړی ترونه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د ژور خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه یم، زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضې هغه لري، بعضې اغیز لري. طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي، د مثال په توګه کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د مثال په توګه کورنۍ بعضې ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نه شي، او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قرآن باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپله قوي اراده باندې انسان کولی شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم، او داسې فشار لرم، او زه داسې خسته یم، او زما همیشه په سر باندې درد وي. البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم، زه ښه یم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپلو پښو لاندې واچوو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ژور خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. تر بیا ښه وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
لو رزه تختم چلا شور ډکستا بند دا ای های ستا بند دا شپه تپنا وړه ماش پچو پا حل چوپا دا زما بند دا لو رزه تختم چلا شور ډکستا بند دا ای های ستا بند دا شپه تپنا وړه ماش پچو پا حل چوپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپان الله چوپا دا زمان دی دا لورا زیتا ختم چلا شورا ڈکستا بند دا آئے ہائستا بند دا شپی تا پناوڑا ماش پا چوپا اللہ چوپا دا زمان دی دا